Radio. Radio Azadi.
شنبه د سلواغي 28 د فبروري لسمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځني صف د 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د کابل او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې لپاره مختګ خبرو او د کابل تهران او نوی ډیلی ترمنځ به د چابهار بندر په ارتباط د درې اړخیزو غونډو په اړه واوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه پاکستان وی له افغانستان سره په خبرو کې پرمختګ کړی. په ننګرهار کې د کرکټ لوبو پر مهال 14 درې تنه وشلي او و تنه ټپیان کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په سوریه کې ایران په لوبو وسلوالو په جګړه کې له امریکایي ټانکونو استفاده کړې. بشپړ خبرونه د کابل او اسلام آباد د استازو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ رامنځته شوی دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل کړی ده. شاغلی فیصل زیاته کړی ده چې لا هم داسې موضوعات شته چې باید توافق پرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ افغان پلاوی پرون اسلام آباد ته ولاړ او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې د کرکټ د لوبې پر مهال په 14 کې درې تنکي ځوانان وژل شوي او دوه لیدونکي ټپیان شوي دي. د خبره د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون اسوسییټ پریس اژانس ته وکړه. بل لور ته د ننګرهار په خوګیاڼیو ولسوالۍ کې د کرکټ په میدان کې بې چاودنې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبیح الله سمرای او څلور نور سیلانیان زخمیان کړي دي. د دغو چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د کرکټ له ډګره دا خبر هم لرو چې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوې سره د متحد عربي اماراتو په شارجه کې دوهمه یو ورسنۍ لوبه وکړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د دغو یو ورسنیو لوبو په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
افغانستان به زیمبابوې سره ضرور نورې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ولري. راتلونکي لوبه به یولسمه نېټه وي او درېیمه لوبه په 13مه، څلورمه په 16مه او 15مه یو ورځنۍ نړیواله به 19مه نېټه ترسره شي.
د دغو یو ورځنیو لوبو په لومړۍ یوې کې پرون افغانستان زیمبابوې ته د 145 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د جرمنی وی محکمې پرون یو افغان پناه غوښتونکی په عمر قید محکوم کړ. د ډیل میل په حواله مجرم یو افغان مهاجر چې د څلور ماشومان مور و او عیسویت دین ته اوښته و په چړې وهلې او وشلې و. ویل کیږي چې مجرم سړی د یو سوپر مارکیټ مخې ته وشل شوې شزه شپاره سواره په چړې وهلې او د شزې دوه ماشومان د دې پېښې شاهدان وو. سارنوالانو ویلي چې مجرم تیر کال په اپریل میاشت کې له اسلامه د وشل شوې شزې پر اوښتو غوسه شوی و او پر هغه حمله کړې وه. د سارنوالانو په وینا قاتل دیرش کلندې خود هغه هویت نه دی څرګن شوی. یعنی په دې برخه کې نور توضیحات نه دی ورکړي. وشل شوی شزه اته دیرش کلنه وه او هغه هم د دین بدلولو په اړه پوښتلی و. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګي شي له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي. که څه هم د امریکا د دفاع وزارت ویاند اریک پوهان وویل چې نږدې نه ټانکونه بیرته عراقي ځواکونو ته سپارل شوی دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اټکل کوي چې غربي هیوادونه به په نږدې وخت کې پر روسیې د بندیزونو له لګولو ستړي شي. پوتین پرون په مسکو کې د روسیې له یو شمېر پیژندل شویو میلیونرانو او د سترو پانګوانو د اتحادیې له استازو سره د بندو دروازو شاته خبرې وکړې. د روسیې د رسنیو په حواله ولسمشر پوتین ویلي چې داسې بندیزونه د ټولو خواوو لپاره ضرر لري او سیاسي چارې په ټپه ولاړ حالت سره مخامخوي.
Хоть нас отвлекают всякими внешнеполитическими несуразницами, так, но все-таки это несуразницы имеют...
Сара Ладичей Бахраную бегать из сияси хабару змушпа мор аравалай, хутыши хабариди, а ла мурсарая мраста кре, дзака западе таларки да хазрану андишни аурам, че халта баци пишиши, но шада че дальта пангавана вокру, да шарайту барабаравал, ау да пангавани млатар змуждан дада. ولادیمیر پوتین دا خبرې په داسې وخت کې کړې چې د مارچ په 13 نیټه په روسیه کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي او داسې اټکل کیږي چې یو وار بیا به پوتین وګټي. خو ویل کیږي چې پوتین غواړي د جمهوری ریاست په دریم او وروستۍ دوره کې په ډیرو رایو کامیاب شي. روسي خبر مودار چې د سویډن په مرکز سټاکهولم کې د وی خونړی حمله په تور نیول شوی کس د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان ته داعش وایي ارتباط درلود. د خبره د آزادې اروپا او آزادې راډیو او د سویډن د یو خبری اژانس په ګډه څېړنه کې معلومه شوې ده. د آزادې اروپا او آزادې راډیو د ازبکستان او تاجکستان برخې د سویډن د خبری اژانس ټي ټي سره په ګډه څېړنه کې معلومه کړه چې رحمت عاقلوف تر حمله مخکې د حمله پر وخت او تر هغه وروسته د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان د داعش غړي ګڼي اړیکې درلودې. 19 کلن رحمت عاقلوف په خټه د ازبکستان دی د په سویډن کې د پناه غوښتونکو په توګه ژوند کاوه. هغه د 2018 میلادي کال په اپریل میاشت کې یو موټر غلا کړی وو او بیا یې په سټاکهولم کې عادي خلک په موټر وهلي وو. په حمله کې 15 تنه وژل شوي وو. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د کابل او اسلام آباد په خبرو کې پرمختګ شوی. موضوع مو د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره هم شریکه کړي.
که صداقت وي خصوصا پاکستانی لوري کې او غواړي چې خپل خارجي سیاست د افغانستان مقابل کې د سره تجدید نظر پرې وکړي کېدای شي لارو ته هواره شي.
په اسلام آباد کې نن د حکومت پر ضد د پښتنو د مظاهرو لسمه ده. په دې اړه مو له سیاستوال افراسیاب خټک سره خبرې کړې.
باید چې په ابرومندانه توګه باندې داسې وخت کې رخصت شي د طالبې څه دا یو اندازې پورې ومنل شي. خو دا نه اوله مظاهره به وي نه به اخري وي.
د افغانستان، ایران او هند له درې اړخیزو غونډو مو په دې خبري مجله کې خبرو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د دې خبري مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام خبرو.
غټې وریځې نه استعمالیږي، مینې وریځې استعمالیږي. مینې وریځې سره کوفته او غوښه او دغه شیان استعمالیږي.
د غاوریدونکو د خیراتونو په اړه خبرې کوي. د پخوانیو او اوسنیو خیراتونو پرتله کوي. د ژوند رنګونه په پروګرام کې به واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. اسلام آباد ته د افغانستان تللی پلاوی به نن هم له پاکستاني لوري سره خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پلاوی پرون پاکستان ته ولاړ. فرشته جلال سي له نورو جزئیاتو سره.
اسلام آباد ته د افغانستان تللی پلاوی به نن هم له پاکستاني لوري سره خپلې خبري جاري وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبري کوي چې له تروریزم سره مبارزه، د افغان کډوالو ستونزې، د سرحدونو امنیت او اقتصادي همکاري پکې شاملېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل ویلی چې دواړه خواوو د جمعې پرز په خبرو کې پر ځینې مسایلو پرمختګونه کړي دي، خو لا هم داسې مسئلې شته چې باید همکاري ورباندې زیاته سي، همغږي رامنځته سي او موافقه وسي. د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل پلان پر اساس د فبروري په 3 نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي تهمینه جنجوا په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ او د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره یې وکتل. د افغانستان لوري د حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پلاوی پرون اسلام آباد ته رسیدلی دی، خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له پاکستان سره د خبرو او مذاکرو لړۍ جاري ساتل د افغانستان لپاره د وخت د ضیاع معنا لري. د یو شمېر سیاسي شنونکو په وینا له پاکستان سره د افغانستان اساسي ستونزه په هغه هیواد کې د افراطي ډلو پناه ځایونه او فعالیت دی چې اسلام آباد یې باید پر ضد عمل وکړي. په کابل پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد پوهند ودیر ساپی بیگا ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزه د داسې وړو هیئتونو په تګ راتګ شایي نه سي حل.
که صداقت وي خصوصا پاکستانی لوري کې او که غواړي چې خپل خارجي سیاست د افغانستان مقابل کې د سره تجدید نظر پرې وکړي کېدای شي لارو ته هواره شي.
د افغانستان جمهور رئیس د فبروري په لومړۍ نیټه پر پاکستان غږ وکړ چې په خپل خاوره کې د تروریستانو د فعالیت مخنیوي وکړي او په زغردی وویل چې افغانان د عملی نتایج غوښتونکي دي. هغه له عمله پرته مذاکرې د کاغذ پر مخ خبرې وبللې. په پاکستان کې شنون کوي ایاز وزیر منی چې د کابل او اسلام آباد روابط نازک دي، خو باور لري چې خبرې او مذاکرې په وضعیت کې د موجودې پیچلتیا له کومولو سره مرسته کولای شي.
د ملاوېدو نه خبره په مخ دي چې نه ملاوېږي، بیا خو هم مزي نو دارم چې ملاوېږي، نو زما یقین دی چې څه خبره به تلاش راشي د دواړو هیوادونو پازیټیویټي په تر.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د افغانستان د پلاوی د سفر او هلته لا پاکستانی لوري سره د پرونیو خبرو ډیر جزئیات نه دي څرګند کړي.
افغان پلاوی به نن د دوهم ورځې په مخه په اسلام آباد کې لا پاکستانی لوري سره خبرو ته دوام ورکړي. په اسلام آباد کې به ایثار شو. په دغه شار کې موجود د قبایلو او نورو پښتني سیمو د ځوانانو د اعتراضي غونډي یا د پرلت مشان وایي چې د پاکستان له ولسی او پوځي چارواکو سره مذاکرات کړي دي، خو تر هغه وخته به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي څو یې ټولې غوښتنې نه وي منل شوي. بل پلو احتجاج کوونکو خپلې غوښتنې هم زیاتې کړي او اوس د پښتنو پر وسایلو د پښتنو د حق غوښتنه کوي. نن په پاکستان کې د پښتنو د پراخ اعتراض لسمه ورځ ده. فرشته جلالزی په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند له مخکښ غړي او پخواني سناتور افراسیاب خټک سره مرکه کړي.
خټک صاحب، مظاهره خو د ډیر اسماعیل خان څخه پیل شوی و چې د نقیب الله مسعود د قتل پر ضد و او حکومت یې غوښتل چې د قاتل راو انوار چې د پولیسو یو افسر و دی باید ونیول سي. د پاکستان حکومت تر اوسه هغه یو پولیس نه دی نیولی، نو تاسو د دې پښتنو د مارش راتلونکي څنګه ګورئ؟ یعنی په نهو ورځو کې تر اوسه دوی ته یو پولیس نه دی نیول سوی چې د دوی یو اصلي غوښتنه ده. د دوی نورې دغه غټې غټې غوښتنې به بیا څنګه ومنل سي او دا مارش به تر کومه روان وي؟
د خلک غوسه په دغې دي کې نه چې تاسو ګورئ چې یو پولیس افسر دلته چې پاکستان کې نه ورک شو او تاسو په بندل نه شي دا منلو خبره ده. خلک خو یو خپل تاسو په دغې باندې دا ناس تخصي په ځان تېرېږي، په دغې وجې ناست دي. حکومت چې څرګندوي چې هغه خو په دې ویرېږي چې دا د خلکو که د خپل زور باندې پوه شو رښتیا نه ده، خو سبا ته
خټک صاحب، دوی د پاکستان د صدر اعظم سره کتلي دي او خپلې غوښتنې ورڅخه مطرح کړي دي، نو د پاکستان صدر اعظم دوی ته څه ویلي دي؟ دوی د اعتراض کوونکو استازو ته
دوی پنځه غوښتنې لرلې. اول ازادي، بکیت مسعود شهید قاتلانو نیول او محاکمه کول، بیا په خپلو سیمو کې دوی په ګرځېدو باندې ځینې پنځونه د هغې خلاف دوی چې دا نه دي لګېدل په کار. قبایلو سیمو کې دوی باید یو دویم کار دمو لري، وطن کارډ ورته وایي. قبایل دا وایي چې دا خو داسې لکه چې خپل کور ته ویزې پاسپورټ باندې دي، نور سفرې داسې په څوکې لاره کې پوهېږي او پلار به سلاشیان یو قسم ته د جنګ نه پیدا شوي مسالې دي. قاتل نیول کېدل خو ورسره منلي دي او د نورو نه ویلي چې مشوره کومه د مسؤلیتي مؤسسو سره بیا به تاسو ځواب. دا خو داسې مسلې دي چې داسې په یو ځل سره ټولې خلاصې به نه شي، خو دوی باید چې په ابرومندانه توګه باندې داسې وخت کې رخصت شي چې دوی مطالبې څه دا یو اندازې پورې ومنلی شي، خو دا نه اوله مظاهره به وي نه به اخري به وي.
خټک صاحب، پاکستان کې خو به بیا دام په نظر کې نیسو چې دا یو داسې مملکت دی چې دوی د نظامي ادارې هم سخت تر کنټرول لاندې دي، یعنی یو سیول حکومت هلته ډېر واک نه لري. د بېنظیر بوټو د پنډۍ په زړه کې ووژل سو، د هغې څخه رانیولې تر مشال خانه پورې چې د پاچا خان په پوهنتون کې قتل سو. د پاکستان حکومت چیرته مجرمین نیولی، بیا یې هغه علنی اعدام کړي یا یې مثلا مجازات کړي چې هغه د خلکو سره انصاف وشي؟ نو که دغه د مشال خان کیسه تر ټولو نوې ده، دې ته که وګورو نو مشال خان سره خو د کورنۍ اوس مبارزه کوي، انصاف نه دی سوی. تاسو څه فکر کوئ که د پاکستان حکومت دا وار هم په دې کې ناکام سي چې د دغو اعتراض کوونکو سره انصاف وکړي، د دې عواقب به څه وي د سیمې دپاره او د حکومت د پاکستان دپاره؟
تاسو وګورئ چې وخت تاسو یې غلط کړی چې دا کوم څه دی چې تاسو تاسو یې کیږي، نو کله مونږ چاته شو خلک بل اخره د څنګه आवाज او جنګ आवाज په څه سره کا انصاف نه کوي، نو خلک خو بیا فکر راځي دغه د څه کېږي چې به انصاف تر ټول عمر ژوند کېږي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیان ورکړ او د پښتنو د مارش ملاتړ وکړ او ویل چې دغه سیمه مدني حرکتونو ملاتړ کوي. تاسو څه فکر کوئ، له افغانستانه د دغه سیمه ملاتړ بیان ستاسو سره کومک کوي او که نه کوي؟ ځکه د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې خوږې نه دي په دغه ورځو کې.
افغانستان کې داسې خبره نه کوي چې فرض کړئ هغه خو چې سولہ پکار دا او د جنگ چې دی جنگ ټول فزاره د پاکستان سم فزاره دی او افغانستان ته دی دا خو سم خبره دي چې څه دي کوک شیخ څه نه څه دی
افراسیاب خټک
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له امریکا غوښتل چې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د اغزن سیم د تیرېدو لپاره پیسې ورکړي. په دې اړه نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې اوریدل شي. په دې خپرونو کې نور کوم موضوعات دي؟ صفی الله سنګزی کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په جاوزجان ولایت کې د داعش او په بدخشان ولایت کې د طالبانو او ختیځ ترکستان د اسلامي نهضت د افراطیانو په سر د امریکا او افغان پوځیانو په وروستیو هوایي بریدونو مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله لیکلي چې هیڅ یوې تروریستي ډلې ته به امن پټنځای نه وي او موږ به په ټول هیواد کې هغوی په نښه کړو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې د ترکستان اسلامي نهضت د شمال لویدیز چین د اویغور میشتو سیمې د خپلواکۍ لپاره کار کوي او د طالبانو لملاتړ برخمندي. ورسپانی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په حواله لیکلي چې د امریکا هوایي بریدونه به له افغانستان سره گاونډیانو ته د دې ډاټ په ورکولو کې مرسته وکړي چې دا هیواد د افراطي وسلوالو د عملیاتو لپاره خوندې ځای نه دی. واشنگتن پوسټ په همدې مقاله کې په جاوزجان ولایت کې د داعش ډلې په سر له هوایي بریدونه هم چې په درزاب ولسوالۍ کې شوي یادونه کړې ده. ورسپانی د جاوزجان د امنیه قومندان فقیر محمد جاوزجانی په حواله ویلي چې درزاب ولسوالۍ کې چې داعش پکې زیات فعال دی د امریکایي ځواکونو په برید کې یو چینایي او درې اوزبک وسلوال وژل شوی دی. واشنگتن پوسټ رسپانی په د منځنۍ اسیا د وسلوالو ډلو په اړه د موسکو میشت شنونکي ارکادای دوبنوف په حواله ویلي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک د پخواني مشر طاهر یولداش زوی هغه هڅې رهبری کولې چې هدف یې په افغانستان کې په خاص توګه په شمال کې د داعش ډلې د نفوذ پراخوالی و. او بلومبرګ آنلاین خبرونه په یو جلا مقاله کې د پاکستان هغه غوښتنه راوستي چې له امریکا غواړي د ازغن سیم د غزولو لګښت ورکړي. په لیکنه کې راغلي پاکستان غواړي له افغانستان سره په پوله اغزن سیم کینوي او مصارف له امریکا غواړي. بلومبرګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره مرکه کړي او هغه له امریکا د اغزن سیم د لګښتونو غوښتنه یاده کړي چې امریکا به ډیره تاوانی نشي بلکې د هغه خبره جنگ امریکا ته ډیر لګښت لري. خواجه آصف ویلي اغزن سیم به د هغو وسلوالو مخاونی چې دواړه هیوادونو ته اوړيره اوړي. امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې په پاکستان فشارونه زیات کړي او تر 2 میلیارډ ډالر پوزي مرستې د دې لپاره پرې بندې کړي چې په خبره پاکستان ترهګر نه دی ځپلی او امریکای لکلونو راهیسه تیرېسته ده.
وړاندې مو په خوست ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د ځینو پلونو او سړکونو د اساسي ترمیم لکارونو خبرو، خو مخکې تر دې د سیمې په کچه یو مهم اقتصادي خبر. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ډیر ژر به د چابهار د الحاقیه بندر د توافقنامو د چمتووالي په اړه د همغږۍ درې اړخیزې شورا ناستې او بحثونه پیل شي. د دغه وزارت مرستیال فوزي احسانی د جمعې پر ورځ په کابل کې د لیشت، رالیشت او سفر په نوم د ترانزیت په نندارتون کې وویل چابهار د افغانستان لپاره یو ښه او مهمه ترانزیتي بندر دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وای د هند افغانستان ابیران پارلمانونو د چابهار الحاقیه بندر توافقنامه تصویب کړي او ډیر ژر به په دې اړه د درې واړو هیوادونو د مرستیالانو په کچه بحثونه پیل سي. د دغه وزارت مرستیال فوزي احسانی د جمعې پرز په کابل کې خبريالانو ته وویل د چابهار بندر د توافقنامه چاريخي پر مخ روان دي.
موافقتنامه
چابهار ډیر ژر به د درې واړو هیوادونو افغانستان، هند او ایران د مرستیالانو په کچه د چابهار بندر د توافقنامه پاړه د همغږي شورا جوړه سي. هله لروچه وتوانی ګو تر هغه چې له پاکستان سره د حمل او نقل په برخه کې پرتیستون ځهل سي د ترانزیت یو ښه بدیل لارسي او موږ وکولای شو چې د چابهار بندر له توافقنامې ښه استفاده وکړو. خود ترانسپورت وزارت مرستیالې د ناستي د دقیق نیټې په اړه جزئیات ورنکړل. نو موري همدارنګ زیاته کړه په نګدي راتلونکي کې به د ایران او افغانستان د ترانسپورت وزارتونو د مرستیالانو ترمنځ د حمل او نقل کمیټې شپږ مناسته په ځنګړی توګه د حمل او نقل په اړه اړوند مسایلو په اړه جوړ شي. د ترانسپورت وزارت مرستیال همدار ازول د غوزرت له مالی وزارت سره په ګډه همکاري په وزرنج کې د خوشکه بندر د جوړولو لارې چارې چې د حمل او نقل په برخه کې د اسانتیاو درمسته کولو لپاره مثبت ګام د اکار وکړي. فوزي احسانی د غسرګندونی د لیګ درا لیګ او سفر تر انوال لاندې ترانزیت نندارتون کې چې د سوداګرۍ او صنایعو ترانسپورت وزارتونو او د خصوصي سکتور او په کابل کې د ایران او ترکیه سفارت هیوادونو استازو پکې ګډون کړی وو او وکړي. تیر کال د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر په اړه توافقنامې لاسلیک شوې. افغان حکومت له دغه بندر څخه استفاده د درې واړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اتصال نقطې په توګه یو ښه فرصت وګاڼه. په افغانستان کې د ایران سر قونسل سید قاسم زاکری په هوایی او ځمکني نندارتون کې چې په کابل کې جوړ شوی وو وویل، د چابهار بندر د افغانستان، ایران او هند ترمنځ یو مهمه ترانزیټي پروژه ده. هغه وایي تر اوسه د چابهار په بندر کې 155 افغاني او 325 د سیمې شرکتونو ځانونه ثبت کړي او په فعالیت باندې بوخت دي. همدارس تر اوسه 50 هکتار ځمکه افغان سوداګرو ته د 15 کلونو لپاره په واک کې ورکړل شوې ده. د جدي په میاشت کې له دغې لارې له افغانستان سره د هند مرستو لومړی جوپه افغانستان ته ورسېدله. افغان حکومت د سوداګرۍ او حمل او نقل په برخه کې د چابهار بندر لاره ښه بدیل بولي او وایي چې دغه لاره لنډه او ارزانه ده.
خوست مخه کو په خوست ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د ځینو پلونو او سړکونو د اساسي ترمیم کارونه پیل شول. په دې وروستیو کې خوستیو ځوانانو او مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې له دې کبله پر ځای چارواکو انتقادونه کول چې ځینې پلونه او سړکونه تخریب ته نږدې شوي، خو مسؤولان یې د رغونې او ترمیم پوښتنه نه کوي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب العالو خیل راپور راکوي.
د خوځای ادارې په خار ولسوالیو کې داسې مهال د یو شمېر پلونو، سړکونو او استنادي دیوالونو د ترمیمولو او بیا رغونې کارونه پیل کړل چې په دې وروستیو کې ځوانانو او مدني فعالانو په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې دې برخې ته د حکومت په نه پاملرنې سختې نیوکې کولې. خوست والي حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل چې یادو ساختمانونو ته ګواښ متوجه و او تر ډیره د تخریب له حالت سره مخامخ ول. خلک، ځوانان او مدني فعالان هم ورته پاندې نکول او پټونه نيزه ميډيا کې به د دې ساختمانونو بیا رغونه غوښته.
په دې اخرو کې داتې او خوستي ولسونو د ځوانانو او د مدني ټولنو غوښتنه وا او د دې ترڅنګ جدي الچالي دل کېدله مقدغه الچا محسوس کړه او خوشبختانه وایم چې ډیر زر د دې لپاره بودیجه منزور چاره عملان پایل کړي.
خوستوري ول د ترمیم اوسنی پروګرام کې چې اته ساختمانونه شامل دي، د ټولګټو چارو وزارت له عادي بودیجې څخه به د شپږو میاشتو په موده کې په اساسي ډول ورغول شي.
د مټاشینی د پل او ورسره د وو نور مختلفو ساختمانونو د اساسي ترمیم چارې عملان پایل کړي. سپدې کې زمونږ د تويشه د پول ترمیم ده، زمونږ د شمال دوه مند د پول ترڅنګ د استنادي دیوال ترمیم ده، همداسې پالشیرو کې زمونږ د فرشي پلاکانو کې او په نور مختلفو ځایونو کې د سړک ترڅنګ د نورو ساختمانونو د ترمیم چارې دي چې ان شاء الله چارې به په شپږو میاشتو کې په اساسي ډول جوړیږي.
حکومتي مسؤلین وایي هغه سړکونه چې د ښار اړوند د ساتنې او مراقبت کار د ښاروالۍ دی، خو هغه سړکونه چې له ښار 5 کیلومتره لرې وي ټولګټو چارو ریاست پورې اړه لري. د خوست د ټولګټو چارو رئیس جهانیار اکبرزی وایي د ټولو سړکونو د ساتنې او ترمیم پلان لري.
د خوست د فایدامي ریاست د خپل منظم پلان له مخې په هغه کې د خوست عمومي شارع او نور هغه مهم سړکونه چې ډېر ملي سرمایه ده، موږ ان شاء الله چې موږ د چارو اوس په ملي شهر باندې روان دي او وروسته د دینه بو نور سړکونه د ولسوالیو د طرف ته هم کورونه شروع کیږي او شولډرې به ترمیم کیږي.
په خوست کې خواوشای ولسی زبراندې په مرکز ولسوالیو او حتی تر سرحدي سیمو پورې د امریکایي ځواکونو په چوکاټ کې د هغه وخت د ولایتي بیا رغونې ټیم له خوا تر 300 کیلومتره پورې سړکونه په پاخه او اساسي ډول جوړ شول. اوس مهال د یادو سړکونو ځینې قسمتونه تخریب شوي، په یو شمېر سړکونو وبرازي او د ځینو سړکونو یو او بل خوا ته شوي او په غرنیو سیمو کې بعضي برخه په هوا ولاړې دي. سره له دې چې په خوست کې د سړکونو پلونو او محافظتي دیوالونو د ترمیم قانوني موده 2 کاله وړاندې پوره شوي، خو سیمهوال وایي چې د رغونې، ساتنې او څارنې لپاره د پام وړ کار نه دی شوی.
په ډلې زو رسنیو کې پر ځای انتقاد، په خوست کې د پلونو او سړکونو بیا رغولو ته لار پرانسته. ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اټکل کوي چې غربي هیوادونه به په نږدې وخت کې پر روسي د بندیزونو له لګولو ستړي شي. پوتین دا خبري پرون په ماسکو کې د روسي سوداګرو یوې غونډې ته وکړي. جزئیات ته فرشته جلال زئی پر راپور کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له یو شمېر پیژندل شوو میلیونرانو او د سترو پانګوالو او سوداګرو د اتحادیې استازو ته د بندو دروازو شاته خبري وکړه. د روسیې د خبری رسنیو په حواله جمهور رئیس پوتین پر مسکو د غربي هیوادونو د بندیزونو په اړه وویل، زه فکر کوم هغه کسان به چې بندیزونه لګوي په خپل ستړي شي او هیله لرم چې موږ به له هغوی سره د اړیکو د عادي کولو پر لار لاړ شو. ولادیمیر پوتین وویل په نړیوالو اړیکو کې محدودیتونه او بندیزونه بنبست رامنځته کوي چې د موقع د له لاسه تللو زمینه برابروي او د داسې پالیسیو د جوړونکو په ګډون ټولو خواو ته ضرر رسوي. ټاکل شوی چې د مارچ په 13 نیټه په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات وسي او داسې ګڼل کېږي چې یو ار بیا به ولادیمیر پوتین وګټي، خو داسې ویل کېږي چې پوتین غواړي دا وار د جمهوري ریاست په دریمه او وروستۍ دوره کې په ډیرو رایو کامیاب شي. د امریکا متحده ایالاتو، اروپای اتحادیه او نورو غربي دولتونو پر روسیه لدی عمل چې د اوکراین په جګړه کې د بیلتون غشتونکو ملاتړ کوي او له اوکراین د کریمیا ټاپوزمه په زور جلا کړی د بندیزونه لګولې دي. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر غربي دولتونو هم درس په روسیه کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت او په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې لامل هم ځینې بندیزونه ور باندې لګولې دي. پوتین د مسکو او د غربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نورمالتیا خبره پرون په داسې وخت کړي چې د امریکا د خزانه وزارت د جنوري په 13 نیټه د هغو 144 روسانو چې د روسیې په حکومت او سیاسي کړیو کې لوړ مقامونه لري او د شپږنوي هغو روسانو چې ستر میلیونران دي او د سرچینو په حواله له جمهور رئیس پوتین سره د نږدې اړیکو پر اساس یې پانګه غونډه کړې ده نمونه خبره کړل. د امریکا حکومت د لس خبرولو سره وویل چې په لس کې پر راغلو کسانو سملاسي بندیزونه نه دي لګول شوي. خو د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوشن وویل چې په نږدې راتلونکي کې به پر روسیه نور بندیزونه ولګول شي. ولادیمیر پوتین د امریکایي لوري دا خبره غیر دوستانه بللې او غندلې ده چې د هغه په وینا د امریکا او روسیه نازک روابط بل خراب کړي. خو د روسیه ولسمشر ویلي چې د امریکا پر وړاندې به متقابل اقدام ونه کړي.
لاند خبرونه لرو د کابل او اسلام آباد د استازیو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل کړی ده. د دواړو لوریو ترمنځ به نن هم په اسلام آباد کې خبري دوام وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې د کرکټ د لوبې پر مهال په 14 کې درې تنکي ځوانان پرون ووژل شول او دوه لیدونکي ټپیان شول. بل لور ته د ننګرهار په خوږیانوی ولسوالۍ کې د کرکټ په میدان کې وی 14 د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبیح الله اسمرای او څلور نور سیلانیان زخمیان کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنگي شي له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي. ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستي او تر رسیدلیو د ژوند رنگونه پروګرام لرو فرشته مرسل وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
د پکتیا دی ولایت د احمد آبادی ولسوالی
اخاتس په پکتیا کې د بخانه خیراتونو پاک لرته وغږیږي څرقم خیراتونه خلکو کول
غریبی ډیره و جامعې او پولیس کې نو البته به دغه موږ کشرای ورته وای چې د مزر نه وبدل کیږي. په دې کشری کې به خټینه وریزي غاټي وریزي به په خولي دا به سختولي بیا به په دې کشری کې اچولي بیا به په دې کې په خو په خطر چې کله به شي مضبوط شي چې ذاتی به په لاس کې نه راګریدل بیا به نو دا کشره یخه یو خلق براتل دغه کشری کې به بس یا کرت کډیر به وسدار وړي دا به په دې مابین کې خوځي غته وي کې به شو ذاتی به خلق خوړل خدا دې شنو څوک براتل لاس به نه منځل ذاتی به په دې کشری کې کې ناستل چې چا بجای خالص په دغه کشری کې چې دا چا به ګوتې د سره کش کړي وي دا دې ګوتو دا دې ګرد نه خبر په غوړیزو کې پاتې و.
تاسو ویل چې په ورځو کې خطر کنه پینس وځیدلې
کله به شراکت کړې سړی بس یو غی کشری کې به واچولې سړوال پیدا کو بیا به پی ورته منځري بیا به پی تخته کول
ولی تخته کولې
د دې په خاطر چې دا ډیر دوام کوي
نو هغه چې خېدلې بیا ما چې یخ خلق خورلې
هغه چې یخ خلق خورلې
دا به څومره ورځې وي
دا نو یو کشری به ډکاو بیا به شغه خلاصې ده نو هغه تقریبا هغه د قوم خلق به مر سره خلاصې ده
اوس څنګه دا اوس ما مو رقم خیراتونه خلک کوي
اوس نه اوس تغییر کړی سره
کوم تغییر کړی
اوس نه اوس غټي وریځې نه استعمالېږي مینه وریځې استعمالېږي مینه وریځې سره کوفته او غوښه او دغه شان استعمالېږي
تا خپل هغه وریځې خوړلې دي چې هغه په پښو باندې برابرې دي
ما هغه خوړلې دي
مزه یې درکوله تاته
او ماته یې ښه مزه راکوله ځکه وږی به وم
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
دا ازادي رادیو دا خبری مجله همدلته سر ته ورسیده. په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
تشکر از شما شبر صاحب.